Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم نن شنبه د 1400 کال د مرغومي جديد یار لسمه د 2018 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کوو. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زادوایی لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. اغه لټولونی سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړي ښاغلی خلیلزاد دغه بندیانو نمونه یاد نه کړل. خود راپورونه له مخې یو افغان لاس امریکایي محمود شابیبي د 2023 کال رئیس په افغانستان کې نیول شوی او بندي ده. نور جزئیات ورسته اوریدل شي. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو د سرو زرو د کان دی او استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ خو ډب شوی. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موټریزینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کېږي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د موټریزینو لخوا د ډبرو ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي. د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پېښې شوي دي. د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیرویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لږ تر لږه اوو کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو. د ازادي اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډپ کړی. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لوی دوب خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګنو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي لمنځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چاندو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده. دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل راولای او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه غواخونه هم کړی دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته ملوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. د بی پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي. د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسمان نه ده منلی چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړی چې طالب چارواکو منلی دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه
ډیر څه نه دی ویلي. خغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نکړل. خود راپورونه لمخې یو افغان الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست رئیس په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. خغلی خلیلزاد ویل د امریکایي بندیانو مسئلې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد ویل دا ور سفری شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. رایان کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستن شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د هوا په سړېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنېدنې په پراخېدو سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویمه خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یوه ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې لا له وړاندې هم زیانمنه وه. ایم ایس ایف وایي که راستنېدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپنا، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله ځورېدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې په ټکوې د بدن د تاوده ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کېږي. او د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکي کېدای شي. د دې سازمان په راپور کې همدارنګ راغلی چې راستنه شوي کډوال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په خارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمیدالله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپنا نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې یې ورته دوه چنده کړې دي.
زموږ سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټره وولی دی په سفر کې شایه ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او ونه وسو طاقت نه لرو چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که بخاری کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسي بیان لرو.
سناګول یو بل راستون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خو دومره چیخ ده که به درته ووایم چې ډېر بد حالات ده. په یو کور کې څلور کوټې دي، نه پیملیانې پکې، یو شي درک نه لګېږي، افغانان مریضان دي. خدای صاحب تعمیر ته ولو جل آباد ته والله که د دوا روپۍ مې.
دغه راستنه شوي کسان د سرپنا، خوړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په راپور کې په پاکستان کې د دغه ماموریت د مشر شو بی بینګ له قوله ویل شوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستنو شویو کسانو لپاره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري، څو دوی وکولی شي خوړو، سرپنا او اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړې چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زور د خطر په لور نه ستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي امنیتی ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنشړل په بې ساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR په راپور کې چې د تیر کال د دسمبر په 23 خپور کړی و، ویلي و چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستن شویو افغانانو شمیر د 1 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بې ساری فشار راوړي، او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیری نیول شوی او بندیان شوی افغانان د ACC یا POR کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوو کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشی شوی وایي په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي او دې وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
4 روز می شود که در حاجی کم بسر می برند، اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کډوال دی چې افغانستان ته د خپل ترور د کورنۍ د ډیپورت کېدو په اړه اندېښمن دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په 2 مې ازادي راډیو ته وویل ترور یا خلای د خپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوي او حاجی کم ته لیږدول سوي دي.
خلم له خپل دوه زامنو او یو لور سره نیول شوی. فعلاً وضعیت یې په حاجی کم کې ډیر خراب دی، په ویره کې او له ډیپور سره مخ دي. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک ښار او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده، خو مریم چې یوه بې سرپرسته میرمن ده او له خپلو دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوي او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم، یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادهای ما را گرفتن برام.
سه ځلې ونیول شوم، یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشی کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړي خوشی یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کم څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یو وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوی وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات دا وایي د لوبستان باندې مثلا چې هغه څه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تدابیر وکړم، چون تر لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیسو موږ ووالو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړلو نو هغه کوم په موږ اغیزه کړې. یعنې دا درې مشکله زموږ ډېر جدي دي چې واقعیان نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې زندانی کولو وهلو ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي.
ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیات ته.
که څه هم د نړۍ ډیرو برخو نوی کال په اورلو پیل کړ، خو ایرانیان د لارینونو لپاره واټونو ته وتل چې هغه هم له اوښکې بهونکي ګاز او برقي ډنډو سره مخ شول. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لارینونه دوام وکړ. دا لارینونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتېدونکې نارضایتۍ له امله پیل شوي. د امنیتي ځواکونو او لارینوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایرانی چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی تایید کړی، په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه څه چې دوی بلواګر بولي د تاوتریخوالي مسؤلین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بې ساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا بیا د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه یې نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاس رمو جنجل نه وی د فارق سنتی دی فور به مونږ منظمه فنګونه وی او کته کولای بشو چې مونږه فنګونه چکنی مو دغه په یو په دوا او په درې بدل کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینی دیوی تولیدی کارخونی مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګه ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک زمکه نه د ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مونږ غوړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندانو په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د ویل لپاره ډېر خاصه ځای شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې وه لمنځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالۍ کې د خوز ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطې تولیدي کارخونې موجودې دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیز سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالۍ په اړه وویل
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې چې په شفخانو کې استعمالي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې هغه مو وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارک او تاسو د نورو دوستانو ته مبارک.
bale ته ټول ته مبارک مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب دغه روباتونه شدیده مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه ودا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د پروګرام د ډیزاین د فزیک جوړول د ټول کار موږ خپل کړی دي. بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې هم دا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی دلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راک، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر استاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی، او دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کا عملیات وشي نو کې دیش هغه ځای کې څه ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو ویلایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي، په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کې دیش هلته موجوده هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو دې ډیر راستاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکاري هم جمعنه وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د دغه ماوین پخپله چې پی ایچ ڈی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ خوبونو ډار راکه او راتوی لیک چې د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حساب کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډیر کسان مستقیمه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دی، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چې چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړ کړي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي هغه د لاندې اور ساتي ته او په اور ساتي کې د یو تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې وس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مځکي د زراعتي مځکي وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزه وکړه د صنعتي جوالونو ته منزور کړه. هغه جوالونه چې راته منزور کړه د جوال راتوالې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ ناراضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم مځکي هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چیکډمونه هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د شاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کی دي اره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بخونه چې دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساعتی که دی پکری دا غیرو جنبالی ها چورتا وای یا انتقال دی خواهر لیو زنه بلزده که چورتا ونه یه دی ونه بیخونه اغا طول اغا کنطوله ای.
دا ملگور ملتو دا یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که دا سیلونو دا تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پا جمی که زیاد وی تلفاتی پا اولی که زیادی شی. پا دیار دا اوباو چاپیریال ساتن متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باسته چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمی کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره دومره لامده نه وي، نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خورونو او سندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خور کلونه کلونه هم وچ شي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خورونو او سندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.